اوونکو ستړي مشي دا مشال لړیو دا زم ستاسو قربا اسره لمن وخت په خبر کې شپږ بجې شوی په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو و بوري د پاکستان د افغان کډوالو مستلو لړۍ کم ځای ته ورسېده دغه راز د نور هم یو شمیر موضوعات لرو او سپورټس به هم تاسو ته معلومات درکوو خطر هر سمخ کی ردی ساتھ تازہ خبر نہ ہوں ممبئی دمو خبروں سرٹ کی ل پاکستان یواز د تورخم په دروازه بیګات سبان دی دل زر افغان کډوال افغانستان ته ستن شوی پاکستان په وزوای چې په میاوالی کې د هوایي ځواک په روزنیز مرکز د وسلوال برید مخنی ولی خپل پال کې د ذلیلک تلګا یو سل 28 کسان وجلی اوزه خبرونو تفصیل چرواکي وایي چې د تورخم په دروازه بیګات شپې یولس بجو پورې شاوخوا دیارلس زره او دوه سوه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د تورخم یوه انتظامی چرواکي نن د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ډیو ته ویل چې دغه کډوال لومړی د لنډي کوتل په موقتی کیمپ کې رجسټر کوي او بیا یې خپل هیواد ته ستنوي. په داسې حال کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو له پاکستان د ایستلو بهیر روان دی. تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شوو افغان کډوالو شمیره 1,28,000 ته رسېدلې او دغه شمیر په زیاتېدو دی. د نومبر دویمې راهیسې ځینې افغان کډوال لنډي کوتل کیمپ ته لېږدول کېږي او ځینې بیا نیخ په نیغه تورخم ته استول کېږي. د پاکستان وفاقي حکومت چې نارجسټر افغان کډوالو ته د اکتوبر 1 نیټې کوم مهلت ورکړی وو هغه ختم شوی. اوس په دویمه مرحله کې بې اسناد کډوال نیسي او واپس یې لېږي. د پاکستان پوځ وایي چې په میاوالی کې د هوایي ځواک په روزنیز مرکز د وسلوال برید مخه یې نیولې او نهه بریدګر یې وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR د نومبر په څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان پوځ نن سهار د میاوالی په روزنیز هوایي اډه د ترګر برید د ناکامولو وروسته په تصفیوي عملیاتو کې نهه تنه بریدګر وژلي دي. پوځ زیاته کړې چې عملیات یې بشپړ کړي دي. ISPR زیاته کړې چې په برید کې د پاکستان د هوایي ځواک فعالو اساسو ته هیڅ نقصان نه دی رسېدلی ولې د برید پر مهال له وړاندې بېکاره درې جازونه زیانمن شوي دي. د رسنیو راپورونو تر مخه د طریقې جهاد پاکستان په نامه یوې نوې وسله والې ډلې د برید ذمواري منلې. د برچال کې دا چې پرون د بلوچستان او خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې په وسله والو بریدونو کې 19 امنیتي سرتېري وژل شو. د پاکستان د بنو چارو وزیر جلال عباس جیلانی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د بریدونو غندنه کړې ویلي چې پاکستان د ترګر پر ضد کلک ولاړ دی. د پاکستان قبایل مومن په نوم یو ولسی غورځنګ د سند پر حکومت غږ کړی چې د بې اسناد غیر ملکیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره ناوړه چلند په سمدستي توګه ودروي. د غورځنګ د سند صوبې مشر عبدالرحمن پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې پولیس پښتانه ځوروي او کاروبارونه یې بندوي.
تاسی وګورئ چې باقاعده په بسو کې پاکستانیان افغانیانو سره راوړي وري بیا وري چې د شناختی کارت ورشکارا کی فورن دی تھانو ته ولي هي دا ولي د سکیزل پښتنو سره پښتون په انټیریر سند کې بالکل د خوف شکار.
د غورځنګړو اول پولیس د شپې مهال د پښتنو په کورونو نوځي خزي او ماشومان یې زبروي او د عمل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. غورځنګ د نومبر پر 5مه په کراچۍ کې د لوی احتجاج اعلان هم کړی. دا بدا سال کې دا چې د هیواد د نور برخو ترڅنګ په سند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د لېږدولو بهیر روان دی. په کراچۍ کې د کډوالو درجې کیمپ مشر ظهور مری پرون وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 308 افغان کډوال له کراچۍ نه افغانستان ته لېږدول شوي. په کراچۍ کې نیول شو افغانانو پر پولیسو توپ پورې کړی چې اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیسي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ پولیسو په دې اړه خپل تازه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یې څو وار د تورونه رد کړي ویلي چې یوازې اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیسي. د پاکستان د درغلي او ضد ادارې د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر نیولې. د خبر پښتونخوا د درغلي او ضد ادارې او چارواکي د نومبر په څلورمه مشالې ډوته ویل چې اسد قیصر یې د صوابۍ په ګجو خان میډیکل کالج کې د مالي درغلیو د یوې مقدمې د پلټنو په لړ کې گرفتار کړی دی. د اسد قیصر ورور عدنان خان په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې پولیسو د استخباراتي ادارې چارواکو په ساده جامو کې ځینو کسانو پرون په بنیګاله کې له خپل کور نیولې. د یادولې وړ ده چې تیر کال د طریق انصاف د حکومت تر خدمېدو وروسته یو شمېر مشران نیول شوي وو چې د راخوشي کېدو نه وروستو په کې ډېرو د طریق انصاف د پرېښودو اعلان کړی. د طریق انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان او پخواني وزیر خارجه شاه محمود قریشي هم د سرکاري رازونو د افشا کولو په مقدمه کې دا وخت په جیل کې دي. دوی دغه تورن رد کړی او دا مقدمه سیاسي بللې. په نیپال کې بیګا یا بی زورور زلزلې لږ تر لږه 128 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. چارواکو ای پی خبري اجازه ویلي چې د نیپال په شمال لویدیځ کې د ډیرو سیمو سره اړیکې پرې شوې دي او ویره ده چې د مړو شمېره زیاته شي. د امریکا د جیولوجي کی سروې ادارې ویلي چې زلزله د ریکټر په کچا 5.6 درجې وه او په 11 کیلومتره کې جوړه وه. د نیپال د زلزلې د څارنې او څېړنو ملي مرکز ویلي چې د زلزلې مرکز په جاجرکوټ کې وو چې د نیپال له پلازمینې کټمنډو څخه شاوخوا 400 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. چارواکي وایي چې په جاجرکوټ ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز وو د 2 کسانو د وژل کېدو او 55 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. او اخري خبر د کرکټ. کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د نیوزیلند او پاکستان لوبه روانه ده چې پاکستان په 25.2 رنو کې 200 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی یې اوټ دی. او دغه لوبه چې د باران له وجې ځنډېدلې ده 140 رن ته راکمه کړل شوې او پاکستان ته اوس په 94 بالونو 142 رنزونه کولې چې دا رنګه میچ وګټي. او تر دې مهال مشال خبرونه مو لمشال رادیو واوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د غراز تاسو د مشال رادیو په ویبپاڼه او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې تاسو زموږ ویډیوګانې کتلی شئ، خبرونه راپورونه کتلی شئ او د غراز تاسو کولی شئ چې د زمنګ د ورځې د زمنګ د لومبې ورځې نه تر دې دمه چې څومره هم خبرونه دي هغه تاسو زمنګ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. او د غراز منګا تاسو ته په دې غړي کې هم یو شمېر موضوعات لرو او زوبا دغه سي خبر تا چې تاسو ته د هغه ځینې نیخ پنیغه د کډوالو په اړه معلومات درکو. په دې غړي کې به نو رپورټونو تر څنګ واوري. په دې غړي کې به نو رپورټونو تر څنګ واوري. ل پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستل روان دي خو افغانان بیا وای چې ل ځای خلکو ډیر خوشاله دي.
محلی خلکو ډیر خدمت وکړو، دیګونه راوړو، وریجی راوړي، خلکو ته خوراکونه اوبه بسکټونه راوړو، د ټولو د کور ودانی. مګر اوس د دوره د کی سہولیت پیدا شوی لګنه.
په سواد پوهنتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څانګه پرانستل شوی. په خپل ژبه کې د تعلیم څومره ارزښت دی؟
مونږ دنیا ته ګورو، چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکا، نو هغوی د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغوی تعلیم په خپله ژبه کې دی.
او یو ډاکټر وای
چې کوم ماشومان پیدا شي نو ټول نه اول چې دي ته د مور په شور کول غواړي په یو غنټه کې دننه دننه پګ مېشتو پورې صرف او صرف د مور په پکار دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع سرګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې چارواکي وایي د تورخم په درګه بیګا د شپې 11 بجو پوری شاوخوا 1200 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. تر راځه د چمن د لارې هم د افغان کډوالو له پاکستانه په زوره افغانستان ته لیږدول روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو له پاکستانه د ایستلو بهیر روان دي. تر اوسه افغانستان ته په یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغانو کډوالو شمیره 178,000 ته رسیدلې او دغه شمیر په زیاتېدو دی. هم پر دې خبرې کوو په سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری سره چې همدا وخت موږ سره موجود دی. فرهاد، ستړي مشي او ستاسو نه لومبۍ بوختنه همدغه ده چې نن څومره کډوال هغه افغانستان ته ستانه شوي له پاکستانه؟
مننه اسرار. داسې چې دغه پېښور نه چې کومې کډې راځي نو دا بیا په دریو ځایونو کې ودرول کېږي. دا خو د ملک مختلفو برخو نه چې کوم دا کډوال را روان شوي نه رجسټره یا غیر قانونه چې ورته ویلې شي او اسناد نه لري، نو دا په ګاډو کې رناستي په سامانونو باندې بر اول خیبر دارای پلار باندې چاروازګر چک پوسټ ته را رسیدل، ته بیا لږ انتظار وباسي، بیا یې په لنډ کوتل حمزه بابا مزار سره چې کوم موقتی کیمپ ورته جوړ شوی په لوی میدان کې، اول ته ورته دا ټول سرکاري دفترونه پرانستل شوي او د سهولتونو ورکولو ځایونه او دوی د ثبتولو، نو بیا هلته دا کډې لیږي او د هغې ځینه بیا تورخم دروازې ته روانولی شي او بیا افغانستان ته اوړي. داسې چې کله دا افغان کډوال کراچۍ لاهور او د ملک مختلف برخو نه را روان شي نو په لارو باندې ورته بیا مشکلې، ځکه چې دا دول یا درې ورځې کې دلته را رسي. بیا په لنډ کوتل کې په لومړو ورځو کې چې موږ وکتل د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه او نومبر په لومړۍ او دویمه نیټه رش چې کوم دی دا ډېر زیات و، په زیات شمېره کې به دا کډې را روانې وي، خو اوس پرون او نن چې کوم دی دغه شمېره لږ راکمه شوې ده. د خیبر درې په لار باندې هم چې څومره ګاډي راشي دا اوس ډېر زر کلیر کېږي، هغه ترتیب چې کوم دی روان شو او چې کومه په ړوندو ورځو کې انتظامي ګډوډي وه او چا ته اندازه نه لګېده چې په کوم ځای کې به زما نوم لیکل کېږي، کوم ځای کې به زه ګوتې لګوم، چېرته به زما نوره معاینه یا تلاشي شي، خو اوس ورسره خلک بلد شول او په عادي توګه باندې دا کار روان دی او تورخم په دروازه افغانستان ته اړي. بل بزل ته دا ذکر کړم چې دوی ته د پاکستان حکومت لخوا څه داسې خاص مرستې نه ورکول کېږي او نه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده یو این ایچ سی آر، هغوی په خپل موقف کې موږ ته ویلي چې دا چونکې نا رجستر افغان کډوال دي او دوی سره مالی مرسته یا د خوراک په مت کې هیڅ قسمه مرسته نشي کړی حکومت. نو اوس دلته کې خبره دا ده چې دومره ډېرو خلکو ته چې دلته یوه شپه هم راشي دوه هم راشي دا خوراک او دا ډوډۍ څوک ورکوي؟ دلته چې څومره تنظیمونه دي، بخښنه غواړم، دلته چې څومره فلاحي ادارې دي یا شتمن خلک دي ټول خوراک دوی ورکوي، او نن هم چې کوم الخدمت فاونډیشن دی او ځایي کوم خلک دي هغوی ورته مطلب ده چې د خوراک ډیر زیات دی ګره لګلی. ولکه مثال په توګه یو تن نن 15 پورې د وریژو د غوښې دیګي ورته را لګلی.
ها سمه مننه. او د حکومت لخوا د دوی لپاره د ډوډۍ یا نور څه انتظام نه دی شوی که څنګه؟
حکومت دوی لپاره یو څو خیمې یا پنډالونه لګولي او د صحت یو مرکز ورته خلاص کړی، امبولنسونه ورته ودرول شوي، د صحت په مت کې او طبي امداد په مت کې چې کوم کسان پکې ناروغ شي اوس لږه یخنۍ ده، زیاتره ماشومان په دې لاریو کې ناست دي. دوی خولته کې د ملاستي داسې سم ځایونه نشته چې شپه پکې تیروي. دوی میرمنې او ماشومان چې دي د کومه لارۍ کې چې دوی سامان راچولی په همدې کې ځان ته یو داسې ځای جوړ کړی چې برې پې ترپال اچولی او ورلاندې بیا دوی شپه تیروي. او په دا کیمپ کې دوی دپاره واشرومونو بندوبست شته خو بیا په لارو باندې کوم بندوبست نشته. نو دلته زیاتره ماشومان ناروغه شوي دي، یخنۍ والی دي، نو هغوی دپاره بیا ښه پوره طبي امداد ورکول کېږي او خوراک دوی ته د کوم حکومت لخوا له امدادي ادارو لخوا نه ورکول کېږي. البته فلاحي ټولنې او په شخصي توګه باندې چې دلته کوم شتمن خلک دي او تر دومره حده پورې چې دلته کوم زده کوونکي طالب علمان دي هغه ورته ولاړي دغه علاقې او دوی له اوبه او بسکټ او خوراک او دا ورکوي.
ډېره زیاته مننه ساسنا فرحات شینواري و تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستانه د افغان کډوالو وستلو بهیر په څه ډول روان دی، خلک کډوال څه ستونزو سره مخ دي. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا نگران حکومت کابینې د بې اسناد افغان کډوالو ستنېدلو بهیر لپاره د 1 ارب روپو منظوري ورکړي. د صوبې لنډمهاله د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر دریمه په پیښور کې د کابینې غونډې وروسته وویل چې دا پیسې به د افغان کډوالو د ستنولو لپاره جوړ موقتی کیمپ کې په سهولتونو خرچوي. صوبایي حکومت د کډوالو لګولو لپاره په پوله ارزي کیمپونه جوړ کړي. دا چې په دغو کیمپونو کې کوم سهولتونه موجود دي او د کومو نشتوالی دی تفصیل یې له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل وای کم کډوال چې پر رضاکارانه توګه زی هغوی ته هر ډول اسانتیاوې او سهولتونه ورکول شي. عادل لپاره حکومت د خوشا یو ارب روپو ایمرجنسی فند منظوري هم ورکړه ده. عادل کې مرکزی حکومت سره تماس هم نیولې دی.
دوی زیاتوي چې د پښتنو د دود دستور سره سم د زنانو باندې عکس اخیستل کیږي او نه فنګر پرنټ او د پردې خصوصي پام ساتل کیږي. حکومت خو دغه دعوی کوي خو چې کیمپ کې د اسانتیاوې پاړه دغه کډوال سوایی. نو پیښور کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید آغا د نومبر په څلورمه مشال لیړو ته وایي
چې شکایتونه ډیر وشو، ویډیوګانې ډیرې راغلي، نه سهولیاتو هیڅ هم نه. خو د پرون نه او بله ورځې نه په دې خواته ماشومان او زنانې د بایومیټریک نه استثنا کړي دي. هغه د همدغه وجه وه چې رش کم شو، خلکو دوه سوه درې شپې تېرې کړي، خلک ډېر زیات شو، نه پرده وه، نه تشناب، نه اوبه. محلي خلکو ډېر خدمت وکړ، دیګونې راوړو، وریجې راوړې، خلکو ته خوراکونه، اوبه، بسکټ تونه راوړه، د ټولو د کور ودانی. مګر اوس د دورو د کی سہولیت پیدا شوی لګلګ او د حکومت او د چارواکو نغواړو دا سہولیتونه نورم سیوا کی.
دا نوجوانان قبایل پنوم د خیر خګړې ځای سازمان یو غړی اسار شینواری وای چې تر اوسه حکومت ویل چې فند نشته دی، نو خوراک څخ نشو ورکولې، خو له غیر دولتي تنظیمونو او ام اولس لخوا دغه کډوال وروڼو خویندو سره ډېرې مرستې روانې دي.
دلته چې کوم لوکل تنظیمونه دي، نور زموږ ملګري او خلک شو، ډېر حد له خوراکو مرستې شوې کړې دي. نو خوراکي خو هیڅ قسم دلته اوس ورته تکلیف نشته دی. پایله ورځ دوه ورځو کې وو، او دا دویمه ورځ ده چې خوراک حد نه زیاته لږه راځي او خلکو ته رسي. ورسره ورسره د میډیکل کیمپونه موږ خپل هم لګولي دي، خلکو هم لګولي خدمت شو. داسې نور فاونډیشن باتروم سیستم دي، خلکو ته ډېر زیات تکلیف ته سیستم ورته نه حکومت کړی دی.
حکومت د زنانو د پردې پوره پوره پام ساتل کیږي او د پښتنو د روایتو سره سم دوی سره چلند کولی شي. غیر دولتي سازمان الخدمت فاونډیشن هم وایي تیر څلور ورځونه دغلته د ګرځند روغتون په شمول یو شمېر اسانتیاوي خپلو کډوالو رونو خوینه لور کوي.
دلته د پردې خو بالکل ډیر ښه تنظیم دی. دلته موږ موبایل منی هسپتال چې هغه ګاډی راوستلی، پاک کې الټراساؤنډ دی، په هغه کې لیبارټري ده، پاک کې میډیسن ورکوو، ډاکټران دي را سره. انتظام مونږ کړی چې هغه حکومت طرفه نه وکړو، نو بس انشاءالله لګیا بوی. دا پښتانه دي، مونږ وروڼه دي، په تکلیف کې وي، خو بس دوبه یی خو دلته پارشي پابندي ده، دلته په پریس والا باندې پابندي ده، څوک نه راپرېږدي، دی میډیا والا ټول. نو دو سره داسې سهولت خو مونږ ته ښکاره نه شو چې لیا چاله روټۍ ولیا د صفا اوبو څه بندوبست کړی، ولیا څه میډیسن ورکړی.
دا کډوالو نړیواله اداره یا یونیسیر وایي اوس اکثریت هغه افغانان دي چې له پاکستانه د نیولو یا د شړلو له ویرې بیرته ستانه شوي دي. افغانستان په ژوره توګه د بشري حقوقو د ننګونو او سخت شمې له وجې د یو بشري ناورین سره مخامخ دي. دی وايي نږدې 1.5 میلیون خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او 3.3 میلیون په کور دننه بې ځای شوي دي. دوی نړۍ ته اپیل کړی دی چې دغه افغانان چې د جون سره سره د بیرابلو خطرو سره مخ دي، په خصوصي توګه ماشومان او زنانه، باید د دوی سره مرستې وکړي او د دې د بنیادی حقونو او د محفوظ ژوند پام وساتل شي. د حکومتي شمیرو تر مخه تر دې دمه شوخه یو نیم لک کډوال تورخم د لارې واپس تللی دي او دا لړۍ دوامدار ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پښتونخوا ملي او ګوند نومبر پر دریمه د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو جبري ویستلو پر ضد لاجن کړی. احتجاج کوونکو ځان د پښتونخوا ملي او ګوند په مشرانو سربیره د زده کوونکو او افغان کډوالو استازو هم وینا وکړي. دوی له حکومت وختي چې د افغان کډوالو زورولو او نیولو څخه د ډډه وکړي او ویل چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو احتجاج به دوام وکړي. د پاکستان لنډمهالي حکومت وایي چې د اسنادو نه لرونکو بهرنیانو ویستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي. نور تفصیل اسلام آباد د مشالډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دریم نومبر د افغان کډوالو جبري ویستلو خلاف لاریون وکړو. لاریون کوونکي په بیلابیلو لارو راتیر شول او د نیشنل پریس کلب مخې ته راغونډ شول. احتجاج کوونکو بینرونو او پلیکارډونو نیولې وو چې د افغان کډوالو سره کېدونکي سلوک خلاف نارې پرې لیکل شوې وې. د پریس کلب مخې ته لاریون د یوې احتجاجي جلسې بڼه خپله کړه. احتجاج کوونکو ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي او صوبایي مشرانو نه علاوه زده کوونکو او د افغان کډوالو نمایندګانو هم ویناوې وکړې. احتجاج ته د وینا په وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري بریال وطنپال وویل
چې اول بیا اسناد بیا د اسناد بیا د کمزور شناخت کارډ بیا د زورور شناخت کارډ دغه موږ نشانانې وینو او دا نشانیانې موږ ته مشرانو دا سیاست چې کوم ستر علم دی دا دوی موږ یې په پوهولي یو. نو نن موږ دا خبرې کوو موږ که هر سوری کم یو موږ د دې خپلې خبرې نه اړو کوم جیلونه دي که ډنډې دي که دا روزانه تنګول وي موږ به خپل خبره کوو. ولې چې یو افغان کچره ټولی یو افغان بې عزته کاږي زه جګه شمله باندې زه نسم ګرځېدی.
وینا کوونکو وویل چې حکومت باید د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون مطابق سم چلند وکړي. دوی وویل چې د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل کېدونه پس په پینډۍ او اسلام آباد کې پاکستانی پښتانه او په خاصه توګه تاجران او دکانداران هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی تور ولګولو چې پولیس او د نورو ادارو کارکوونکي د افغان کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پښتنو په دوکانونو هوټلونو او کاروباري ځایونو چاپې وهي او بې ځایه تنګوي او د دوی کاروبار ته تاوان رسوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر جنان افغان چې د لاریون مشري کوله مشر لډیو ته وویل
په پاکستان کې چې کوم ناورین دی د افغان کډوالو په حواله نو د دوی سره انتهایی ناروا سلوک او ظلم او جبر روان دی. نگران حکومت چې زما په خیال عیني طور د دوی دا یو حکم نه جوړیږي چې دوی فیصلې وکړي خو یو فیصله وکړه او په شپه شپه کې اعلان وکړي چې ورور دوی بځي د ډار د خورول دپاره دوی بقاعده په انتظامیه هم او عام خلکو هم په مسجدونو کې اعلان وکړو.
په احتجاج کې شریک کسانو د سپریم کورټ نه هم غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د جبري ویستلو خلاف جمع شوي درخواست اورېدنه زر وکړي او حکومت ته افغانانو د زورولو نیولو او د دوی د سامان د ضبط کولو نه منع کړي. د لاریون مشرانو وویل چې که حکومت د دوی غوښتنه ونه مني نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په لاریون کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي نائب صدر حکیم ماریپال د احتجاج کولو په هکله د مشال لډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
پروټیسټ موږ په دې باندې کوو چې موږ چونکې پښتانه یو د پښتو رشته ده د زبې رشته ده د وینې رشته هم ده زموږ کامداران دي زموږ کلچر او زموږ هر څه په لګټ دي او بیا په کومه طریقه چې دوی وځي دغه ډېر ناروا طریقه ده. لکه یو سید نن سبا افغانستان حالات داسې دي چې هلته هغه کوم مشته خلک سي هغه ډوډۍ نه لري او یو پیا په لکه او دغه انسانان ورسي نو هلته به یو انساني ناورین جوړ سي.
د افغانانو د ویستلو په اړه د بشري حقوقو سازمانونو او سیاسي ګوندونو د نیوکو په ځواب کې حکومت وایي چې دا پریکړه د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري ده. په لومړي نومبر د نګران حکومت لخوا ناقانونه کډوالو ته د پاکستان نه په خپله خوښه د وتلو مهلت ختمېدونه پس تر 1,60,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږیستی تاسو مخ پرون په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. اوس همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قبایل موومنټ په نوم د غورزنګ مشران وایي په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې د اسنادو نه لرونکو بهرنیانو خلاف چې اکثریت یې افغانان دي د کاروایي پر مهال پښتانه ځورول کیږي او کاروبارونه یې بندوي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی د نومبر پر دریمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې پولیس او عام خلک دي د پښتنو سره دغه سلوک بند کړي چې پکې په نیمه شپه د خلکو په کورونو چاپې هم شامل دي. غورزنګ د نومبر پر 15 په کراچۍ کې د مظاهرې اعلان هم کړی او خو بیا اسناد لرونکي ځینې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس هغوی هم نیسي او تنګوي. پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي. په عین حال کې په کراچۍ او سند کې د بې اسناد افغان کډوالو خلاف کاروایي روانه ده چې په لسګونو یې عرضي کیمپونو او نور له کراچۍ نه بلوچستان ته لیږدول شوي. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د نومبر په دریمه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د پاکستان قبایل موومنټ یا غورزنګ د سن صوبې مشر عبدالرحمن خان وویل په کراچۍ ښار او په خصوصي توګه د سن په نورو سیمو کې د غیر قانونه بهرنیانو پر ضد د نیولو عملیاتو په نوم پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه یې بندوي.
تاسو وګورئ چې باقاعده په بسو کې پاکستانیان افغانانو سره راوړي وري بیا وري چې د شناختي کارت ورښکارا کې فورن دی تھانو ته ولېږي. دا ولې داسې کیږي پښتنو سره پښتون په انټیریر سند کې بالکل د خوف شکار ده. پرخاص ټنډو آدم سکھر بدین هر طرف ته خلک پریشان دي. د ځوانانو ټولې راوتلې دي په هوټلو ورننوځي شناختي کارت یې راښکارا که پاکستانیان دي او شناختي کارت یې خدا نه خواسته په کور کې هوټل یې ورماتوي دغو باندې تشدد کیږي.
عبدالرحمن اعلان وکړو چې د پښتنو سره روان چلند پر ضد به سبا د نومبر په 5مه په کراچۍ کې لوی احتجاجي مظاهره کوي چې ټول پښتون ملت پال ګوندونه او عام خلک به پکې ګډون کوي. د خبري غونډې په وخت د یاد غورځنګ یو بلغړی محمد داوود بیا مشال لیډیو ته وویل پولیس په کراچۍ او نورو ښارونو کې د شپې د پښتنو په کورونو ننوځي، ښځې او ماشومان یې زوروي او دا عمل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی.
پریس کانفرنس وکړو او واضح پیغام ورکو چې دا رویه دا ظلم زیاتی له پښتنو سره دا بند کړي. که چیرته دا نه بندیږي نو مونږ د پرامن احتجاج حق لرو. مونږ هیڅوک دې ته نه پرېږدو چې هغه پښتنو بې عزتی وکړي له پښتنو سره ظلم وکړي. ان شاء الله تعالی پاکستان قبایل موومنټ به خپل غږ او دغه ظلم زیاتی دنیا ته ورخی. پولیس شپې هم کورو ته ورننوځي او خلک موبایلو کې کینوي وایست دوه ورځ لا پته یې درېیم ورځ رابطه وکړي وایي راستی دوه لکه روپۍ راوړئ ولی ولی چې تاسو افغانیان یاستئ.
د خبری غونډې په وخت د قبایلي غورځنګ یو بلغړی محمد میاخیل بیا وایي پولیس هغه ماشومان هم پورته کوي چې کم عمر دي او شناختي کارډونه یې هم نه دي جوړ او بیا د نیولې شوو ماشومانو کورنۍ هم زوروي.
تانو باندې موږ گشت کړی دی. په گشت په دوران زموږ ډېر ماشومان ورکو په هغه صورت کې نو دوه ورځې ووتلې چې هغه لکان ډېر په مشکله باندې موږ په تانو کې پیدا کړو. نو چې کله موږ تانو ته ورلو نو په تانو کې زموږ سره ډېر بدسلوکي کېدله. هغه سره نوی د پلاری رسانی به بے فام بمو هغه نه باوجود وند مو سره ډیر زیاته بدسلوکی وکړه. نو دا خو معلومه خبره ده چې پښتانه سره دا بزیاتوب ده او پښتنو سره زیاتوب کوي.
د هیواد د نورو برخو ترڅنګ پسند کې بیا پولیسو د نومبر د لومبۍ نیټې نه د افغان کډوالو د نیولو او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان حکومت غیر قانونه کډوالو ته د اکتوبر تر 1 مهلت ورکړی وو او ویلي وو چې د یادې نیټې وروسته به کډوال په زور وباسي. په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو هم بیا په پولیسو تور پورې کړی چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم پولیس نسي او پیسې ترې اخلي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په دې اړه خپل تازه غبرګون ندی خودلې. خوړاندې مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې یوازې غیر قانونه افغان کډوال نسی. بلخوا په کراچۍ کې د کډوالو لپاره د اریزي جوړ کیمپ مشر ظهور مری بیا د نومبر په 3مه خبريالانو سره په خبرو کې ویلي او د نومبر تر 3مه نیټې پورې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 200 غیر قانونه افغان کډوال د نیول وروستو کیمپ ته راوړل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د نومبر په 2مه 138 افغانان او د نومبر په 3مه اویا افغانان له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته لیږل شوي دي او د نورو پیژنګلو روانه ده. د نوموړي په وینا چې په نیولې شوي کسانو کې د پیژنګلو وروستو 200 تنه هغه وو چې د پاکستان شناختي کارډونه جوړو او یا هم افغانانو هو قانوني اسناد ورسره وو. نوموړي په وینا چې دغه 212 کسان بیا د اریزي مرکز څخه خوشي کړل شوي دي. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د کراچۍ او سن په بیلابیلو سیمو کې پولیس او عام خلک د پښتنو کاروبارونه بندوي او هغوی زوروي. هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دغه عمل دې سمدستي مخه ونیسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,380 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال اډیو ته غوږیستې وخت شوې شپږ نیمې بجې. نو راځي تاسو د سات د خبرونو سرټ کې باندې کوم. چارواکي وایي چې د تورخم په دروازه بیګا د شپې یولسو بجو پورې شاوخوا دیارلس زره او دوه سوه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د تورخم یو انتظامي چارواکي نن د نوم نه خوولو په شرط مشال اډیو ته وویل چې دغه کډوال لومړی د لډي کوتل په مقدی کیمپ کې رجسټر کوي او بیا یې خپل هیواد ته ستنوي. په داسې حال کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغانانو له پاکستان د ایستلو بهیر روان دی. تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شوو افغان کډوالو شمېر یو لک او اته اویا زره ته رسېدلی. د پاکستان پوځ وایي چې په میاوالی کې د هوایي ځواک په روزنیز مرکز د وسلوال برید مخه یې نیولې او نهه بریدګر جیبوچلي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR د نومبر په څلورم په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان پوځ نن سهار د میاوالی په روزنیز هوایي اډه د ترګر برید ناکامولو وروسته په عملیاتو کې نهه بریدګر وژلي. پوځ زیاته کړې چې عملیات یې بشپړ کړي. د پاکستان د درغلي ضد ادارې د پاکستان ترکین صاحب یو مخکښ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر قصر نیولې. د خبر په مخواده درغلي ضد ادارې یو چارواکي د نومبر په څلورم مشر ډیو ټول قصر قصر کې د صوابي په غجو خان میډیکل کالج کې د مالی درغلي د مقدمې د پلټنو په لړ کې گرفتار کړی دی. نیپال کې بیګا یوې زورورې زلزلې لږ تر لږه یو سل اتویش کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي. چارواکو ای پی خبري اجانس ته ویلي چې د نیپال په شمال لویدیځ کې د ډېرو سیمو سره اړیکې پرې شوي او ویره ده چې د مړو شمېره زیاته شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې زلزله د ریکټر په کچه 5.6 درجې وه. او کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د نیوزیلینډ او پاکستان لوبه د مال د باران له وجې ځنډېدلې او ونونه هغه یو څلوېښت رقم کړل شوي دي او پاکستان د تدا مهال په درې نوي بالونو یو سل دوه څلوېښت رنځونه جوړول چې دغه لوبه وګټي. مشال رادیو ته غوږیستې په دین مای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې لیبی په غزه کې د حملو لړۍ روانه ده. د امریکا بانو چارو وزیر په اردن کې د عرب هیوادونو له مشرانو سره ګوري. په دې کتنه کې پر دې هڅه کیږي چې د اسرائیل په روانو عملیاتو کې وقفه راوصل شي. په همدې حال کې ویل شوی چې د اسرائیل په تازه حمله کې هم خلکو ته مرګ جوړ لوخته. تر اوسه په دې جګړه کې د کموالی کومه نخه نه لیدل کیږي او په دې باب د اوربن هڅې ناکامه شوې دي. نور تفصیل د سلامت صالح په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن شنبه په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنو لړۍ پیل کړه. بلینکن هڅه کوي چې په غزه کې د څه کم یوې میاشتې روانې جګړې شدت کم سي. د وروسته له هغې چې اسرائیل په جګړه کې د وقفې راوستلو لپاره د بلینکن د غوښتنو په وړاندې مقاومت وشود. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې پولیو ځواکونه یې تېره شپه د غزې په جنوب کې پوځي عملیات کړي دي. تر دې مخکې د فلسطین په محاصره سوي قلمرو کې د اسرائیل د حملې له کبله د امبولانسونو یو کاروان او هغه ښوونځی په نښه سو چې خلکو ورته پناه وړې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل و. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 16 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. وروسته له هغه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه تر 9200 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
مشال دې ته غوږ استی د غزه باندې د اسرائیل د بریدونو او دغه د ځل د کې په دې اړه چې دغه جګړه ودرېږي څه هلی چلی رواني تاسې د سلامت سالي راپور واورېدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان په میرالي بازار کې وسلوالو دوه کسان په هدفي برید کې وژلي او بریدګر تښتېدلي. وژل شوي دواړه کسان تر او راره دي. دا برید وروسته له هغې وشو چې دوه ورځې وړاندې د اوتمانزو جرګې له حکومت سره مذاکرات وکړل او د انتظامي لخوا د امنیت ډاډ ورکول کېدو او غوښتنې یې تر منل کېدو وروسته د څلورو میاشتو راهیسې روانه جرګه ختمه کړه. د دې برید ذمواري لا چا نه ده منلې. یاد برید په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې درید څلوېښتم هدفي برید دی. تفصیل د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د نومبر په درېمه میرالي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تره او د هغه وراره په هدفي برید کې وژلې دي. د میرالي پولیس تاڼه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو په میرالي بازار بلال پلازې سره د خیسور خوشحالي اوسېدونکي خوزیفه او د هغه وراره طیب الله باندې برید وکړ. ځای پر ځای ووژل او برید کوونکی وتښتېدل. د هدفي برید دغه پیښه وروسته لاغې وشوه چې د نومبر په لومړۍ نیټه اوتمانځای جرګې او حکومت ترمنځ مذاکرات وشول. جرګې اعلان کړی و چې حکومت د امن ټینګښت ډاډ ورکړی. دوی مطمئن شول. یا دا جرګه شمالي وزیرستان کې د څلورو میاشتو نه روانه وه چې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې کولې. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کړي او نامعلومو زید مقدمه درج شوه. د اکتوبر په 1 هم میرالي زیرکی سیمه کې د تکلن ماشوم جسد موندل شوی و چې لاسونه او خپې ترې غوڅې شوی او په مرمۍ ویشتل شوی و. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزه په وینا اتکلن ماشوم عبد نور د مچی خیل اوسېدونکي و. د میرالي هرمز دینی مدرسې نه و نه وړاندې نامعلومو کسانو اغوا کړی و. د پولیسو مشر وویل چې ضربه د ماشوم په اغوا وژنه کې ککړ گرفتار کړي. د اکتوبر په 6 هم میرالي کې وسلوالو د موسکی کلي یو مشر ملک داود خان په هدفي برید کې وژلې و او برید کوونکي تښتېدلي ول. په یاد ورځ د غلطه د یو بل نامعلوم کس جسد هم موندل شوی و چې په مرمۍ ویشتل شوی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 3 هدفي حمله شوې چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران سیاستوالان ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې 6 هدفي حمله شوې چې پکې تر 600 زیات مشران مدني او سیاسي فعالان ځوانان دینی عالمان امنیتي سرتیری سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پرلتونه او جرګې شوې دي. له حکومته یې په سیمه کې د امن د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد بې توفیره عملیات کوي او په 13 کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. دوی ویلي چې وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د د پاکستان تر انصاف ګوند یو بل مخکخ د کرمی اسمبلی پخوانی سپیکر رسد قصر د درغلې په تور نیول شوی. د دې مخکې د ګوند ځینې نور مشران هم د درغلې په تورونو نیول شوي وو. د یاد ګوند د غړو نیول لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د انتخاباتي کمیشن ویلي چې عام انتخابات به د راتلونکي 2040 کال د فروری په اتمه کېږي. سیاسی چارو شنون کی وای په پاکستان کې د احتساب عمل تل د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوی، خو احتساب ادارې دا تونه په وار وار رد کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام بوس په راپور کې.
د پښتونخوا د انټی کرپشن یا درغلو ضد صوبایي ادارې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد د پولیسو په مرسته یې اسد قیصر د نومبر په 3 نیټه په اسلام آباد کې ونیولو او په هغه باندې د صوابۍ د ګجو خان میډیکل کالج په مالی پنګو کې د درغلو یو کیس دی. اسد قیصر په داسې مهال ونیول شو چې د انتخاباتو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فبروري د میاشتې 8 نیټه اعلان کړی ده. خبریال شینون کې لحاظ علي وایي د اسد قیصر نیول پر روانو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات او ستونزې په ګوته کوي.
پاکستان تحریک انصاف ته تقریبا د دې انتخاباتو نه نه بلکې د 9 وروسته یو لائن راخلی شوی دی چې د هغوی د پاره فی الحال په راتلونکو انتخاباتو کې سزا یې نشته دی. د هغوی قیادت یا خو پټ دی یا په جیلونو کې دی یا سیو محدود پیمانه باندې داسې قیادت دی چې د هغوی سره خبرې اترې روانې دي. اسد قیصر هم په هغه کسانو کې وو چې کوم د فوج سره په خبرو اترو کې برابر شریک وو، خو د هغه د چې کوم شرایط کې خودی شوی وو هغه د هغې د منلو نه انکار وکړ، هغه پریس کانفرنس نه کوو، هغه د پارټي وفاداري نه بدلوله او د دې د وجې نه اسد قیصر صاحب هم ونیول شو.
شینن کې وایي په پاکستان کې د احتساب عمل او د درغلو تورونه تل د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوی دي. په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي نواز شریف هم د 2013 د عامو ټاکنو نه وړاندې د درغلو په قضیو کې نیول شوی او سزا شوی وو، خو اوس د هغه په ځای عمران خان او د هغه د ګوند په نورو پلویانو د درغلو بیلابیلې قضیې جوړې شوې دي او هڅې روانې دي چې د عمران خان په ځای نواز شریف ته یو ځل بیا د هیواد واک اختیار وسپارل شي.
هغه پورې الیکشن چې کوم د شیډول راځي هغه پورې به نواز شریف صاحب به زما خپل اندازه ده چې دا نومبر کې یا دسمبر پورې به هغه کلیري ټایم شته غي د پاره غي هم دا غوښتو چې دا لګ ټایم مونږ ته ملو شي او مونږ عدالتونو نه خپل پوزیشن کلیر کو. بل اړخت عمران خان صاحب چې کوم دی هغه به جیل کې نو هغه خو کمپین نشي چلولې، نو د هغوی پارټي چې کوم خلک دي دوی به لګ لګ پریدي خو دومره هغه سې چې کوم امپیکټ دی هغې نشي جوړولې.
د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د احتساب اړوند د ادارو او د انتخاباتو کمیشن تل د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو او سیاستوالو د ملاتړ او د ځینو ګوندونو او سیاستوالو د مخې نیولو تورونه په بیا بیا رد کړي دي، خو اوس مهال د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال په ادارو نیوکې کوي چې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې د دوی د سیاسي هلو ځلو مخه نیولې ده. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل
پی ٹی آئی باندھے حکومتی مشینری استعمال شو داغوی پولیٹیکل انجینئرنگ شو اغه د پارٹی نه دوه کو د پارا اغه ریس شو اغه اغوا شو، نو لہذا په ملک کی حکومت دے د یو پارٹی سره حکومت روا سلوک ته اغه د اینم وایلیشن دے اغه د قانونم وایلیشن دے. بل طرف لا 90 ورځې کې الیکشن ڈیلی ٹیکٹس پک چکم استعمال شو دا عمران خان د اوټ بینک د کمیدو د پارا په مختلفو علاقو کې دا غوښ ټیک هولډر دا غوی کینډیډیټ د پارټی نه اړولو د پارا حکومتي مشینری او ظلم او جبر وشو.
د اسد قیصر د نیولو نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په شمول د یاد ګوند یو شمیر نور سیاستوال هم د نهم مې د پیخو او د درغلو په بیلابیلو قضیو کې نیولې شوې چې زینو بیا د خوشی کېدلو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پریښودلو اعلانونه هم کړی دي او جانگیر ترین او پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو وروسته خپل نوی ګوندونه هم جوړ کړی دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو،
هارون بچا هنری گړې
په پینزو بجو.
مشال دې ته وګورئ چې د مې مخکې تاسو د غنمو غوسه راپور واورید چې د تاریخ انصاف مخکخ اسد قیصر نیول شوی د نوموړي نیونه به په دغه سیاسي ګوندمنۍ څه اثرات ولري. اوس راځو یو بل راپور ته. په سواد پوهنتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څانګه پرانستل شوی. سواد پوهنتون 14 کال مخکې جوړ شوی. د پوهنتون مشر وایي زده کوونکي د نومبر 13 پورې په پښتو څانګه کې داخله اخیستی شي. د پښتو ژبې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او فعالانو د دې ګام هرکلی کړی. نور تفصیل له سواته نیاز احمد خان نه کوي.
سواد پوهنتون چې کال 2010 کې باقاعده زده کړې شروع کړې، اوس په چارباغ کې خپل ودانۍ لري او تر 50 پورې جدا جدا شعبو کې لوړ پورې زده کړې ورکوي. سخت کال پکې د پښتو او اردو ژبو شعبو جوړول اعلان شوی. په دغه لړ کې د پېښور اسلامي کالج پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی، د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا، زئی د پښتو ژبې شاعران لیکوالانو عثمان الاسیار، عطا الله جان، محمد انیب قیس او نورو د پښتو ژبې استادانو پوهانو خپل خدمات ویډیا ورکړي ور پخله هم کړي. د نومبر په 2 منټه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی د پوهنتون دورو کړه او انتظامیه ته نصاب جوړولو او زده کړو کې مرسته ورکولو پخله وکړو. وروسته دوی وویل
موږ دنیا ته ګورو، چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا نو هغه د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغه تعلیم په خپل ژبه کې دی. زمونږ ژبه چې دا په ګڼو یونیورسيټو کې د هغه پښتو څانګې موجود دي او په سواد پوهنتون کې د هغه څانګه پرانستله. بس یو څو ورځو کې ان شاء الله ممکنه ده. زه ګړم چې هغه شازلمی او پیغلې چې کم پښتو څانګې نه بی ایس او کې نو هغه ته روزګارونه نیغ ولاړ دي. د هغې دپاره ډېرې موقع هم دي، خو شرط دا دی چې ښه په نره باندې ووایي او پښتو چې دا د حمزه بابا خبره چې پرې نوزي په ښکته پښتنو پښتو کړی جگ تر اسمانه میړنو پښتو کړی سر داسې تارونه د ملت درباب چې هر پرده غږ کړي چې پښتو پښتو.
د سواد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د ځایي ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو په وینا او بیا سواد چې کله جدا ریاستو د ریاست سرکاري ژبه پښتو وه نو دوی دغه فیصله وکړه.
هیسټري چې ما مخې ته کې خوده او د عباسین یوسفزئی سره د کاپی ډسکشن نه بعد ما دا ضرورت محسوس کو چېرې د پښتو ډیپارټمنټ په یونیورسټي اف سواد کې مست پکار دی. هغه موږ سټارټ کو، موږ به هفته دوه کې پای کې کلاسونه سٹارٹ کو او د دین علاوه کو نور هم داسې خواهشمند حضراتی اغي ایڈمیشن پدې کې کول غواړي. زمنګ په بورډ باندې عباسین یوسفزئی هم ده، د دې علاقې نور هم مشهور مشهور شاعران هم دي. حنیف قیس صاحب چې زما سکول ټیچر پاتې شوی ده، اغي د ایکسپیرینس نوم موږ د ډیپارټمنټ لپاره پیدا اخلو.
د سواد شاعر ادیب محمد حنیف قیس چې په هغه تنانو کې شامل ده چې بیا بیا د پوهنتون انتظامی نه غوښتنه کوله چې د پښتو ژبې زده کړو شعبده پوهنتون کې پرانسته شي. د پښتو ژبې زده کړو څنګه په پرانسته محمد انیب قیس مشال لري ته وویل چې د ستاینې ګام دی.
ما زمونږ د پاره د ټولو پښتنو د پاره او د نو زلمو د پاره کم چې د پښتو مینان دي، دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. د پښتو خو ډیر روښانه مستقبل دی نو دا یو ډیره زیاته ښه خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. مونږه پروفیسر ډاکټر حسن شیر صاحب ته په دې ډیره ډیره مبارکي ورکوو، د سواد خلکو ته زلمو ته مفیل کوو چې د دې پروګرام نه پیدا
د سواد پوهنتون پښتو ژبې اړمنه مشر پروفیسر ډاکټر رفیع الله وایي چې د نومبر 13 نیټې پورې 12 پاس زده کوونکي داخلو لپاره درخواست جمع کولی شي. دی وایي چې پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته نیم په نیمه پیس معاف کولو، تکړه او مستحق زده کوونکو ته د کال وظیفه ورکولو لپاره کار شروع کړی. دوی هڅه کوي چې د پښتو څانګې اړمنې زده کړو ټولګي ته زیاتو نه زیات اسانتیاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
اوزونکو د بلوچستان لنډمهاله حکومت د صحت کارډ پرانیسته کړی. د حکومت په خبره له دې سهولت به درویش لکه کورنۍ د روغتیا په څانګه کې مرستې ترلاسه کړي. د صحت کارډ سهولت لاندې به هرې کورنۍ په کال کې تر لسو لکو روپو پورې د علاج کولی شي. د ژوند بېلابېلو څانګو سره تعلق لرونکو ردې ګام هرکلی کړی.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارډ اجرا کړی ده. د نومبر په دویمه نیټه په کوټه کې په یوه دستور کې د بلوچستان نگران الله وزیر علي مردان ډومکی د دې پروګرام پرانیسته وکړه او ویل چې د دې څخه به نه یوازې د بلوچستان و درویشت لکه خاندانو ته د روغتیا په څانګه کې ګټه ورسیږي، ځکه چې د ده په خبره هر خاندان ته به د علاج په خاطر د کاله د لس لکه روپۍ د مصرف کولو اجازه ورکول سي. په دې کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي وویل چې د بلوچستان د خلکو لپاره د کوټ په ګډون د هیواد په 1200 اسپتالو کې اوس د علاج اسانتیاوي مندل سوي دي.
په عادي ډول خلک چې کوم سرکاري اسپتالونه دي هلته دا اسانتیاوي نشته، اوس دوی د پرایویټ سیکټر چې کوم اسپتالونه دي هلته تللی سي.
د صحت کارډ و اجرا ته د ژوند د بېلابېلو برخو لخوا هرکلی ویل سوی دي. په دې ترڅ کې د کوټ د پرمخ مختیا او شګړې د ادارې مشر متین اخونزاده وای په کار دی چې اوس په شخصي او حکومتي څانګه کې د هسپتالو حالت هم بدل سي.
ګن په کار دی چې دلته سرکاري هسپتالو کې هم اسانیاني پیدا سي او ډاکټران رډونو ورته خلاص کی او خپلې طبیعتونو سینې او مزاج بدل کی د مریضانو لپاره، او اس کوم پرایویټ هسپتالونو دي هغه هم بایس پکې اون سي. خاص کر په دغه پس منظر کې دغه چونګ هر هډی ته وی لس لک روپۍ ورکړل کړي د علاج په مت دی وکال لپاره. په کار دی چې موږ کوم د میډیکل فیلډ خلک دي هغه د قسم استعمال کی په دوه حوالو چې دلته به صوبې له ګټم راسي دغه پیسو پر بنیاد، لیکن دغه ګټې پر بنیاد دغه وسایل پر بنیاد باید د عام خړې لپاره یا هر خړې سي مرض پیدا کی اگر ازي هر سطح باندې د هر مرض لپاره کم کلینیک ته یا کم اسپیټال دغه پرایویټ یو سرکاري وي الته باید سي دغه مریض لپاره دغه پیسو پر بنیاد باندې ښه سہولتونه پیدا شي.
دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي چې د دې کارت څخه به زیاته ګټه هغه غریب او بې وسله خلکو ته ورسیږي څوک چې د صوبې په لری پرتو سیمو کې استوګن دي. په دې اړه به غوښتو د کوټ و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
بلوچستان ډېر پراخ ځکه دی، ډیسټریکټ سو آبادیانو دا دغه دوی د پاره چې دی عام هسپتالو ته اکسس کوون ځان رسوم غو ډېر دغه دی. کدا کارډ ورته ملاو سی نو خامخا خلک چې دی اندرونو بلوچستان کې چوسی هغه د پاره ډېر فائدہ مند دی. بیا هغه پینل دی د هسپتالو هغه کراچی تلې سی کوټې کې علاج کول سی یو سړی لس لک چې دی خرچه په کولی سی دا ډیر شت سٹیپ دی. او که خلک په دغه کې راسي نو زما خل لوی خرچه نن سبا چې یو ګولۍ ته یو ډاکټر ته ځي یو سړی چې دی خالي ډاکټر فیس 2000-3000 روپۍ فیس ورکي، بیا چې د دوایانو دا دغه واخی بیا 4000-5000 روپۍ خامخا دوایان راځي، نو دا ډیر لوی یو سہولت دی.
د حکومتي چارواکو په خبره چې د روغتیا په څنګ کې د بلوچستان صوبې د هر کال بجټ د 50000 روپۍ څخه زیات وي، خو بیا هم په سرکاري اسپیټالو کې د ناروغانو په سمه توګه علاج نه کیږي. لکن د هیلت کارډ لپاره په اجل توګه شپږ عرب روپۍ ټاکلې دي چې د هیلت کارډ یا صحت کارډ د لارې د اړتیا وړ خلک د زړه، کینسر، د پښتورګو ترڅنګ د نورو غټو ناروغانو علاج د پاکستان په شش اسپیټالو کې اوس کولای سي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې په کال 2000 کې او بیا په پنجاب صوبه کې په کال 2021 کې د ولس د روغتیا لپاره د صحت کارډ پرانیسته سوی و.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو.
له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، غیر دولتي نړیوال سازمان اے پی سی چې د خوراک نړیوال پروګرام او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي، خپل یو تازه راپور کې وایي چې پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه ماشومان د سختې خوارځواکۍ یا د مناسب غذا نه خوړو سره مخ دي. او دغه راز د 2023 کال سیلابونو وروسته د کې نور اهم زیاتوالی راغلی. ډاکټران وایي پاکستان کې زیاتره سیمې په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې وړاندې نه خلک د غذایي قلت سره مخ وو، خو د قدرتي پتونو او ترهګرۍ له وجې د خلکو بې کوره کېدو دا ستونزه نور هم زیاته کړې. نو باید په حکومتي کچه د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له پیښوره شبیر جانه کوي.
دا آئی پی سی یا انٹیگریٹڈ فوڈ سیکورٹی فیز کلاسیفیکیشن نمی نړیوال سازمان اکتوبر 2023 کې خپل ورستی رپورٹ کې ویلي چې 2023 سیلابونو وروسته پاکستان کې 2.4 میلیونه ماجومان د خوارځواکۍ یا غذایي قلت ښکار شوي دي. دا سروې دوی د بلوچستان، خیبر پختونخوا او د سند صوبې په 2 ضلعو کې کړي. وایي سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابونو ډېر زیان اړولی دی. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې 13 سیلابونو کې ګرځیدون کې د ثوابې ضلعي خبریال محمد علي جوهر وایي چې کوم سیمې سیلابونو او بارانونو وهلې وي، نو هلته ټول فصلونه، پټي او باغونه اوبه وړلې وو او دغه سیمې د خوراک سخت کمی سره مخ وي.
عمر پورې ما کتلې دي په دې کې فصلونه او سبزۍ ختم شوي یا اجناس چې کوم یعنی کوم فصلونه تیار فصلونه وو هغه خراب شوي، یا چې کوم ګودام کې غلې وي خراب شوي، او بیا اوبه دومره خراب شوي چې هغه سره هم ډېر زیات مرزونه مخې ته راغل دي. یو طرف ته خواغی ته خوراک ملاو نشو صحیح، تو تر اوسه پورې ځنې خلک اوس هم بې کوره دی، واغی ته هغه مسلې حل شوي نه دي.
دا چې خوارځواکۍ یا غذایي قلت څه ته وایي او ولې کیږي، نو د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون ډاکټر اشفاق خان وایي
اصل کې د خوراک او باغی کې د غذایي سیزونو د اشیا صحیح تناسب سره نه خوراک ته وایي. لکه مثال په تور کوز یو ماشوم دی هغه ته شپېس کی ناغه کې بیل سیزونو غذاییت کمی وي، ګو کاغه بدرې سره پیدا روزیس کی، او بل ماشوم کا غته شی روزی خوری هغه کې بد بیل سیس کمی وی، د قشان د کوک دا چه استعمال هغه کې بیل سیس کمی وی، نو د ټول غذایت د کمو ته چ دین او د ته مل نیوټریشن وی.
د غذایی قلت په انساني صحت سره اغیز وی او د کوم ناروغو سبب ګرځي. نو خیبر میډیکل په هنتون کې د غذایت څنګ مشر پروفیسور ډاکټر خالد اقبال وای
کلا یو مور چې دی هغه چې د غذایی قلت شکار شي، نو داغي پوجا باندې هغه خپل هم ناروغ وی، او بیا چې کلا کوم داغي ماشوم کیږي دا تخپل خوراک پورا نشین هغه ټیک جوړ نشي، ماشوم د مور په خېټه کې مړ کی دي شي، څنګه چې را پیدا شي دا وخت کې مړ کی دي شي، او بل لای کده او پای نو دی بیا مختلف بیمارونه ذکر د کو دی مدافعیت چې هغه ډیر پورا نه کله کله د اعضا پورا جوړ نشي. دغه شانتي چې یو ماشوم وی او هغه غذایی قلت ته مطلب شکار شي، بیا هغه څه چل کیږي چې دغه قوت مدافعیت ډیر زیات کمزور شي، بیماری هغه باندې بیا زر زر راځي. فار ایگزامپل دا ټوخی زر راځي، هغه ته انفیکشنز چې کوم دي ډیر زر زر کیږي.
دا چې ردی مخنیوي سرنګ کولی شو، نو نوموړ جاته وی
زموږ په دې علاقو کې او خاص کر په ډیرو ایریاز کې دا سې دي چې دا موریانې چې دي نو دي اول کور کې نور خلک خوراکو کې بیا دي ټول کې سپاتې شي اخیره کې دي، نو دي لا په داګه ټایم کې پورا یو متوازن غذا پکاردم چې پاره کې سبزی می، پاره کې میوه شاملې، پاره کې غوښه می، پاره کې دالونه می، پاره کې د پیو د پیو نه جوړ شوی چې کوم یا داسې شي زونه دي هغه مخوري دي. تا بیا خپل دمه هم پکار چې کوم مشومان پیدا شي نو ټول نه اول چې دي ته د مور په شور کول واړي په یو غنټه کې دنه نه دنه نه پګ میشته پور صرف او صرف د مور په پکار دي.
پاکستان کې کم خلق د دینه ډیر اغز بن شوی او حکومت دې لړ کې سګامونه پورته کړی. نو د خیبر پختونخوا د سیاست محکمې د غذایت څنګ مشر ډاکټر فضل ماجد خان وای چې پاکستان کې دا ستونزه وړاندې نه سیوا وا، ځکه دلته قدرتي افتونو، زلزلو، سیلابونو او بارانونو علاوه د ترهګرۍ خلاف جنگ ډېر خلک بې کوره کړي. دوی وایي دا ستونزه راتلونکي کې به نوره هم سیوا کېږي، خو کم عمره ماشومان او زنانه یې ډېر اغېزمن کړي دي.
پنځو کالو نه کم ماشومان، هغه زنانه چې کم مور جوړېدو والا وي، او هغه زنانه چې کم موریانې وي او ماشوم ته پی ورکوي، او هغې نه علاوه هغه پیغلې جن کې ایډولسنس کې آلریډي چې کم د وینې کمی دی هغه 50% وو، نو هغه دې نه زیات متاثره شوي دي. دې دپاره حکومت آلریډي کار کوي، هم بے نظیر نشونما پروگرام دے، ویکسینیشن نخوا ماشومانو لپکاری، خو دی ټول ایشوز ایڈریس کولو لپاره حکومت سره به دومره وسایل بنی. د دې لپاره موږ سره د یو این ایجنسیانو د دې تعاون پکار دی، نو ډیپارټمنټ لپکار دی.
2013 کې د پاکستان حکومت لخوا شوی په دې اخلا د نېشنل نیوټریشن سروے تر مخه ټول هیواد کې 10% ماشومان او 15% موریانې د غذایی قلت ښکار دي. دغه ډول 50% ماشومانو ته د مور پی د نه ملاوېدو له وجې هم خوارځواکي یا غذایی قلت مسله زیاته شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکئ.